تلورنی میں بجے شوے او سم خیر دے چے او نیزو پروگرامون تراشو پا موکڑی لانڈو خبر نتا. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان کې به څه باندې 200,000 هغه ماشومان د شری یا سرخکان په ضد واکسین کړي چې عمرونه یې د 6 میاشتو او 5 کلونو ترمنځ دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویل چې شاوخوا 9200 روغتیایي کارکوونکي او رضاکاران د 4 ولایتونو په 9 ولسوالیو کې د واکسین دا کمپاین مخته وړي. د شری یا سرخکان د واکسین کمپاین د مارچ په 12 پیل او د همدې میاشتې تر 18 نیټې دوام کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر وایي د افغانستان 3 میلیون وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یو ان ایچ سی آر څانګې پرون په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې د یو شدید بحران سره مخامخ دی. د ادارې په خپله ټویټر پاڼه کې یو راپور هم خپور کړی او ویلي دي چې د سختې نیستۍ له امله یو شمېر کسان مجبوره شوي چې د $1,500 په مقابل کې خپل پښتورګي وپلوري چې خپلې کورنۍ ته پرې خواړه برابر کړي. د اوکراین د ولسمشر یو لوړ پوړی سلاکار میخایلو پودولیک وایي له روسیې سره د هغوی د یرغل د پای ته رسیدو په هدف سخت بحث ته چمتو دی. پودولیک پر خپله ټویټر پاڼه دا خبره داسې مهال لیکلې چې نن د اوکراین او روسیې مرکچیان څلورم پړاو خبرو ته سره کښېني. نوموړي ویلي دغو خبرو کې به پر سولې اوربند د سرتیرو په بیړني شاتګ او امنیتي ضمانتونو بحثونه کیږي. د ویډیو کانفرنس له لارې د خبرو څلورم پړاو داسې مهال ترسره کیږي چې روسیې په اوکراین کې هوایی بریدونو ته زور ورکړی دی. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سبا روسیې ته ځي او هلته له چارواکو سره د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې کوي. نوموړی دا سفر وروسته تر دې کوي چې د فرانسې، بریتانیا او جرمني چارواکو وویل چې د ایران اټومي تړون ممکن یو مخ له منځه ولاړ شي. دوی د دې ګواښ لامل دا وباله چې پر اوکراین د یرغل له کبله په روسیې له بندیزونو سره سره مسکو له ایران سره د سوداګرۍ غوښتنه کړې ده. وسم رازو اونیزو پروګرامونو ته لمړی هم د لوبو له میدان او ورپسې تاند څنګه لی یادمه باسي.
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه. سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدان په یو بل ونې خبرونه کې مهر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وو وسی. په روانه خبرونه کې اوري چې په کابل کې د وزلوبي لیگ دریم پړاو د کندهار د لوبډلې په بری پای ته ورسید.
د دوو ټیمونو تر مابین سي کندهار او کندوز د غلو په ډېر منظمه توګه تر سره سي او د خوشحالي په فضا کې.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې توپوهون کې رحمان الله ګربز د هند د غره لیگ په سیالیو کې د ګجرات ټایټنز لوبلی اخیسته. دا به هم ووري چې په نګرهار کې د 22 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالي پای ته رسیدلې.
نن ورځ د پایلوبي په سیالیو کې د نګرهار ولایت د اتحاد لوبډلې او د مزار شریف څخه د کفایت لوبډلې
او کو وخت نو د برتانیا د چلسی د فوټبال ټیم چې د اروپا د فوټبال اتل لوبډله هم ده پر روسی باندې د لویدیز د بندیزونو په پایله کې په دې خاطر د نصرګند برخلیک سره مخامخ شوی چې د دې کلب خاون روسی رومان ابراموویچ دی. په دې اړه هم یو مطلب لرو لمک سره پاتې شي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د مارچ میاشتې په 4 نیټه د ماداګاسکار د ملي لوبډلې سره دوستانه لوبه کوي. د فوټبال فدراسیون وایان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په لاس ورځني تمرینی کمپ کې د ګډون لپاره ترکیې ته ولاړ سي. د ښاغلي مشعوف په خبره په یاد تمریناتي کمپ کې چې د آسیا ملتونو جام ته د تیارۍ لپاره جوړیږي د مارچ په 6 پیل او د همدې میاشتې تر 1.5 به دوام وکړي. د همدې تمریناتي کمپ په لړ کې به د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د مارچ په 4 د ماداګاسکار د فوټبال لوبډلې سره هم یوه دوستانه لوبه وکړي. ټاکل شوی په دې لوبه کې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې نوي لوبغاړي رحمت اکبري، حسین کرنل، سلیمان زرمتی او امید موسوي هم ګډون وکړي او د قشان انوش دستګیر به هم په ترکیه کې د فوټبال ملي لوبډلې سره یوځای شي. د افغانستان کرکټ بورډ ژمنه کوي چې تر راتلونکي نړیوال جام پورې به ډېر ځوان لوبغاړي په لوبډله کې شامل کړي. د کرکټ بورډ اجرائیه رئیس نصیب خان په یو ویډیوي پیغام کې وویل، په دې هڅه کې یو چې تر 2023 کال پورې یو 25 کسیزه یا 30 کسیزه ډله جوړ کړو، په همدې ډله کار وکړو او مخته ولاړ شو. ټاکل شوې ده چې په 2023 کال کې د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام په هند کې ترسره شي. او د اوکراین او سکاټلند ترمنځ د فوټبال سیالۍ وځنډیدې. د دیدار په نوم د ورزشي خبرونو د ویبپاڼې د راپور پر بنسټ په قطر کې د کیدونکي 2023 کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو نیمه وروستی پړاو چې تمه وه د مارچ په 24 نیټه وسی ځنډیدلې دي. د اوکراین د فوټبال ټولنې پر دې هېواد د روسیې د پوځي یرغل له امله د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا څخه غوښتنه کړې چې د سکاټلند پر وړاندې د اوکراین سیالي یوې بلې نیټې ته ولېږدوي. اوس مهال فیفا د سکاټلند او اوکراین ترمنځ د سیالۍ لپاره د یوې بلې نیټې په لټه کې ده. سو دا لوبه اوسي.
فیروزه عزیزی و چې د تیرې اونۍ د مهمو ورزشي پیښو په اړه معلومات درکول. په کابل کې د وزلوبي لیگ دریم پړاو سیالۍ د کندهار لوبډلې په بری پای ته ورسېدې. دا لوبې چې د روانې هوت میاشتې په 15 د وزلوبي فدراسیون او د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون په ګډې همکاري پیل شوې وي، پایلوبې د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ ترسره شوه. په دې لوبه کې کندهار او کندوز لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووتې چې د کندهار لوبډلې 56 وتوانېدل. 2-0 په وړاندې کندوز لوبډلې ته ماتې ورکړي. تیر کال د دې سیالیو په دوهم پړاو کې هم یادې لوبډلې په پایلوبه کې سره مخامخ وي، خو 2-2 په وړاندې سیالۍ مساوي پای ته ورسېد او دواړه لوبډلې اتلې اعلان شوې. دا د وزلوبي د لیگ دریم پړاو چې په پلازمینه کابل کې د 1200 لوبډلو ترمنځ ترسره شو. د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون رئیس احمد الله وسیق له پایلوبې وروسته وویل،
ډېر د خوشحالۍ احساس کوم چې موږ په دې څو ورځو کې د خپلو هیوادوالو پر شونډو باندې د هغوی پر مخونو باندې خندا راوستل او دوی خوشحاله سول او یو نو د خوشحالۍ احساس یې وکړ. دا زموږ لپاره خپله خوشحالي ده. زه ډېر خوشحاله یم. دوهم دا ده چې د تیرو کلونو د بزکشۍ د لیګونو ترمنځ توپیر داسو، په دې ډېر خوشحاله یم چې ملي راډیو ټلویزیون او د بزکشۍ فدراسیون وتوانېد چې بالاخره برنده ټیم اعلان کړي او دغه د دوو ټیمونو مابین سی کندهار او کندوز د غلو په ډیره منظمه توګه ترسره شوی او د خوشحالي په فضا کې یو نو ستونزه جنجال موږ ونه لیده. ولی په دوره د لیگ په جریان کې طبي خبره ده د چپندازانو یا د لوبغاړو تر مابین کله ګلی او ستونزه راځي، په الحمدلله هغه موږ د قانون د تطبیقولو په بنسټ باندې ټول ستونزې حل کړې چې بالاخره د لیگ تر پای پرې یو نو ستونزه موږ ونه لیدله.
احمد الله وسیق چې د وزلوبي لیگ د دریم پړاو د پایلوبي په اړه معلومات درکول. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې توپ وهونکي رحمان الله ګورباز د هند د غوره لیگ په سیالیو کې د ګجرات ټایټنز لوبډلې اخیستې. تر ګورباز وړاندې راشد خان او نور احمد لکنوال هم همدې لوبډلې اخیستې.
سره له دې چې د افغانستان دا وکټ ساتونکو او توپوهونکو لوبغاړو د فبروري په میاشت کې د هند د غوره لیگ په بولۍ کې هیڅ لوبډلې وانه خست. خو د کرکټ انفو وی پاڼې لیکلي چې ګربز د انګلستان د لوبغاړي جیسن رائے پر ځای اخیستل شوی. په راپور کې همدارنګه ویل شوی چې رحمان الله ګربز د 500,000 هندي کالدارو په بدل کې د 100,000 د سیالیو لپاره اخیستل شوی چې تقریبا 65,000 امریکایي ډالر کېږي. ګربز د افغانستان د ملي لوبډلې ترڅنګ د پاکستان، بنگلاديش او سریلانکا په غوره لیگونو کې هم لوبې کړي. هغه په تیزی توپوهنه کې نوم لري او دا وړتیا لري چې د میدان خواته شاټ وهي. دا لومړی ځل دی چې د ګجرات لوبډله د هند کرکټ د غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو کې برخه اخلي. د لوبډلې راشد خان د بولۍ وړاندې اخیستی و، خو نور احمد لکنوال په بولۍ کې واخیست. لکنوال د هند د غوره لیگ د دې پړاو په سیالیو کې تر ټولو کم کړی لوبغاړی دی. د سږ کال آی پی ایل په سیالیو کې د ګربز پر اتک سره 15 افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد خان، نور احمد لکنوال او فضل حق فاروقي برخه لري. دا ځل د هند د غوره لیگ په سیالیو کې 10 لوبډلې دي او 600 هندي او نړیوال لوبغاړي په بولۍ کې وو. دا د آی پی ایل سیالیو 15 پړاو دی چې ټاکل شوی د روان مارچ میاشتې په وروستیو ورځو کې پیل او د می په میاشت کې پای ته ورسیږي. د افغانستان شاوخوا 10 لوبغاړو نومونه د دې سیالیو داستول شوی وو. آی پی ایل د کرکټ په نړۍ کې تر ټولو لوی تجارتي لیگ بلل کیږي. سکال د شاوخوا 200 بهرنۍ لوبغاړو او 370 هندي لوبغاړو نومونه د دې لیگ بولۍ ته استول شوی وو. په دې لیگ کې ټول 10 ټیمونه لوبیږي او هر کال یو ځل کیږي.
و امور دل چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې توپوهونکو رحمان الله ګربز د هند د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې اخیسته بیرته راګرځو افغانستان ته. په ننګرهار کې د 22 لوبډلو ترمنځ د والیبال پیل شوی سیالي پای ته ورسېده. دا چې دا سیالي د چالو لوري پیل شوی وي او د کومي لوبډلې په بری پای ته ورسېده د دې ولایت د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبیبي می پوښتلې.
د ننګرهار ولایت د اتحاد لوبډل مشر مسیح الله په مالی مرسته او د دوی په همکارۍ د اتو ولایتونو د والیبال لوبډلو په شمول د شلو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ په ننګرهار ولایت کې تیره سه شنبه پیل شوه چې خوشبختانه سلګونو میناوالو د دغه لوبې لیدو ته جلال آباد سراج العماره بند ته راتله. نن ورځ د پایلوبې په سیالیو کې د ننګرهار ولایت د اتحاد لوبډلې او د مزار شریف څخه د کفایت لوبډلې پایلوبې ته لاره پیدا کړه چې خوشبختانه وایم چې زموږ میلمه لوبډله چې د مزار شریف څخه ننګرهار ته تشریف راوړی او د کفایت لوبډله وکولی سول چې 3-0 پر وړاندې اتحاد لوبډلې ته ماته ورکړلې او د دغه تورنمنت اتلولي په خپل نوم کې. د یادونې وړ بولم چې موږ په همدې میاشت کې د شمال زون په سیالیو کې چې د افغانستان په کچه نیول شوی او په مزار شریف کې د ننګرهار د خراسان پوهنتون لوبډلې وکولی سول چې کامیار هغه پیاوړي لوبډلې ته ماته ورکړي او د شمال زون څخه د اتلولۍ جام ننګرهار ته راوړي. او ترڅنګ اوس موږ په ننګرهار ولایت کې په شیرزاد ولسوالیو کې په درینور ولسوالیو کې په رودات ولسوالیو کې هم د تورنمنټونو هغه ډرام امضا کړی دي چې سر له سبا په دغه ولسوالیو کې هم زموږ تورنمنټونه پیل کیږي. د ننګرهار ولایت د والیبال په برخه کې مسؤلینو ته ملارخونی کړی دي چې په هر برخه کې تاسو کولای شئ د والیبال تورنمنټونه ونیسئ ترڅو موږ ولس او خلکو ته د امن او د سولې پیغامونه ورکړو. ځکه ورزشکاران د سولې سفیران دي او موږ په همدې برخه کې کولای شو چې ولست او خلکو ته د تفریح زمینه مساعد کو او خلک ته د خوشحالۍ او احساس ورکو.
د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبیبي وو. او د روانې خبرونې وروسته مطلب دا چې د برتانیا د چلسی د فوټبال لوبډله چې د اروپا د فوټبال اتله لوبډله هم د پر روسي باندې د لویدیز د بندیزونو په پایله کې په دې خاطر د ناتسرګن برخلیک سره مخ شوی چې د دې کلب خاون روسي رومان ابراموویچ دی. روسي میلیارډر ابراموویچ چې په کال 2003 کې د چلسی کلب اخیسته په اوکراین باندې د روسي د یرغل په پایله کې پر روسي باندې د برتانیا د حکومت د بندیزونو په لیست کې راغله. رومان ابراموویچ چې د برتانیا د حکومت له لوري د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نږدې حلقې غړی ګڼل کیږي همدا اوس د چلسی لوبډلې د خرڅلاو هڅې پیل کړې. د برتانیا د حکومت د بندیزونو له امله د دې کلب پانګه هم کنګل شوې. د ابراموویچ د شتمنیو کنګل کېدل په دې معنی چې دا کلب د اوس لپاره نشي خرڅېدای. ابراموویچ غواړي دا کلب په 4 میلیارد ډالر وپلوري. ابراموویچ په 2003 کال کې د چلسی ټیم رانیولې. د هغه دوره د چلسی د ټیم د بریاو ډک تاریخ دی چې 15 ځلې د برتانیا اتلولي، 2 ځلې د اروپا د اتلو ټیمونو جام او 19 ځلې نور عمده جامونه ګټلې دي. درنو اوریدونکو په دې سره زموږ د دیونی د لوبو له میدان ورزشی خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته جیاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوي څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلم، نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی بل خوانه زما تنبلتیا و، اونه سول سیا کوم مهارتونه ما درلود هغه ز کار کوم، هغه چې څومره کېدل شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو پر اتک سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن کته یو څه زده کړي، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دغه شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی، یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي. نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دې نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښتا اسانتیاوو لښتا فرصتونو خبر کړي. په ضمن کې هرې څانګې ته د استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهر صاحب نن سبا ځوانان لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوې مهارتونه زده کړي په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ژوند تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل ده هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دوی 40% 30% ایله کار ته جذب شي 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي دا وګوري چې په کوم ځای کې د لستونو سره مخ دی. یعنی که څوک پرس په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي په هماغه ځان پوه کې. هره برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي حتی دا خوڅه کوي چې د کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بې له اپډیټ کېدو بې له نوي مهارتونو ژوند زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نه شي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظه کورنۍ لحاظه ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 10 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 9 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا بیاز دکولو دی بیا دکولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړه. څه ډول زده کړه ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ شری او پیسه ده خلکو پانتونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتونه لوسته خو عامد نړۍ د نفوس په کچه شپږ شری او پیسه ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي خزبندې جوړ کړی ده هغه لوړ زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی، دی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړی دي. او هغه پاره برخه کې دی کارآفرینی یا دی کار در رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې امریکا کې هر چېرته دي، اما دنده ده. یعنی تا د ژوند تر پایه پورې نسي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډوله عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید. چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي، مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسف د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلد باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ಕಂಬ ಹಮದಿನ ಜಂಗ ಯಪತೋರ್ಕೆ ಕದಿ ಕಂಡ ಕಂಬ ಹಮ